السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وزارت وایي په کابل کې د طبیان پر کلتوري مرکز د بریت یو سبب دا هم و چې د دې دغلته د غونډې موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریکه شوې نه وه دفاع وزارت وایي چین ته د هیواد دفاع د وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو سر 206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
په سر کې د سومو مخبرونو سرچې کې چین د افغانستان دفاع وزارت ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالي ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ او د ایران په څو ښارونو کې د لوی اعتراضونو په دوام په دغه هیواد کې د حکومت په ملاتړ کلنی لاریونونه هم پیل شوي دي د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ته د دغه هیواد دفاع وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې طارق شاه بهرامي له خپل چینی سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لا زیاتو همکاریو ګټورې خبرې کړې دي چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی چې د پوځي کارپوهانو په برخ په خبره له افغان حکومت سره یې په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدای شي د ژمنه داسې مهال سوی چې د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل سوي دي د لوګر د والی وین سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان تیره شپه پر برکی برک ولسوالۍ کې وژل سوي دي
تیره شپه شاوخوا 12 بجې د لوګر د برک ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو لخوا عملیات ترسره شو په دغه عملیات کې دریو وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او دوی سره یو شمېر سپیکر درندې
د شغلی صالح په خبره د لوګر په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات دوام لري طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې بلخو د هرات په اوبه ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي د هرات والی وین جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
ای اولی ساعت 10 شب گذشته شما د طالبانو مسلح
دوی وی تیر شپه شاوخوا لس بجې یو شمېر وسلوالو طالبانو په اوبه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې له افغان ځواکونو سره د نښتو په ترڅ کې یو طالب وژل شو او دوه نور ټپیان شول دغه راز یو ملکي وګړی چې موټر چلوونکی و په دې نښتو کې وژل شوی دی شغلی فرهاد وایي دغه نښتو شاوخوا درې ساعته دوام وکړ طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ د یونما له دفتره په اعلامیه کې راغلی چې د یونما د پروژې بورډ په دوهمه غونډه کې د پریکړه وسو چې د افغانستان د نوملیکنې عملیاتي بودیجې ته پراخ مرستې برابر کړي په اعلامیه کې ویل شوی چې مرستندوی سازمانونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکونکو د نوملیکنې د څلور اشاریه 28 میلیارد ډالر بودیجې نوې سلنه برخه تمویل کړي اعلامیه د دغې ادارې د سیاسي څانګې مسول سکارت سمیت له قوله ویل چې دا اقدام د انتخاباتو په بهیر کې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بللی او د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان د انتخاباتو د چمتووالي په ټول بهیر کې د مرستې ډاډ ورکړی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې د یو پریکړه لیک پر اساس له یونما څخه غوښتي چې د ټاکنو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي د ایران په څو شهرونو کې د لویو اعتراضونو په دوام په دغه هیواد کې د حکومت په ملاتړ کلنی لاریونو نه پیل شوی دی په هغو انځورونو کې چې د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې خپاره شوی یو لاریون په پلازمینه تهران کې شوی او هم په مشهد کې د لاریون برخوال د دغه هیواد د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی په پلوي شعارونه ورکوي دغه لاریونونه په ایران کې د 2009 میلادي کال د ولسمشي انتخاباتو د شخړو له کبله د راپورته شوی ناکراریو د ختمېدو په یاد هر کال ترسره کیږي د ایران دولتي ټلویزیون وایي په پام کې ودغه لاریونونه نن په چپان دی 1200 شارونه او شارګوټو کې تر سره سي. تر دې وړاندې سلګونه کسان د پنځمبه پر ورځ د مشهد کوڅو ته راوتلي وو او په دغه هیواد کې د بیو د لوړې دوله کبله مظاهره وکړه او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو تیر ورځ داسې مهال هغه اعتراض کوونکي چې په کرمانشاه ښار کې د حکومت پر ضد راوتلي وو سره تیت کړل چې اعتراضونه پلازمینې تهران او څو نورو شارونو ته هم ورسېدل. راپورونه وایي په دغه مظاهرو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د امریکا د ایران د حکومت له لوري د معترضانو نیول کېدل غندلې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون توشه کړ چې لمخې د تونلارو د استخدام لپاره مجازات تیریږي. د دغه قانون پر اساس پر هغه کسانو هم سزا وي سختې چې د وسلوالو تونلارو مالی ملاتړ کوي. د روسي چارواکو په خبره دا اقدام د هغه ګواښ ځواب دی چې لمنځنی ختیځ څخه خپل هیواد ته د روسي جګړمارو د بیرته ورتګ څخه رامنځته کېدای شي. دغه قانون دوی ورځې وروسته لا رسمي بڼه واخیسته چې د روسیې په سان پیټرسبرګ ښار کې د جمعې په ورځ په یو پلورنځي کې د بمی برید په نتیجه کې او په مصر کې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په 3 کاله تنفیذي حبس محکوم کړ.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د کورنۍ چارو وزارت ویل لګړې همغږي او همکاري پرته د ځان وشن کوبریدونو مخنیوي ستونزمن دي. کورنۍ چارو وزارت وی د کابل په تبیان کلتوري مرکز کې غونډه له دوی سره نو شریکه شوه. د چارو کارپوهان بیا وی امنیتي ارګانونو باید په ټولو سو توان د بریدونو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
حکومت په کل کې نتنه امنیتی ادارې تدابیر باید ولري. هم امنیتی ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي.
د فوزارت وی چین ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې بل افغانستان سره مرسته کوي.
په دې باندې څنګه ورسو چې د چین هیواد زموږ سره د خون او روزنې په برخه کې مرسته کوي چې تاسو زموږ په ډیر شمیر افسران چین ته لاړ شئ ولته خون او روزنه وو.
دا هم اوري چې یونیسف له افغانستان د پوهنې له وزارت سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ. د چپریل 7 ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او د غراس تاند څنګه خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته د سنوجنکو حملو مخنیوي بستونزمن وی. د دې وزارت د ویند دفتر سرپرست وی په کابل کې د تبیان کلتوري مرکز چې انتحاري حمله پرې وشوه، په دې مرکز کې د جوړ شوی غونډې پړه هیڅ امنیتي مسؤل په جریان کې نو است اچول شوه. د ولسی جرګې کورنۍ امنیت کمیسون بیا وایي چې د حملو په مخنیوي کې د کشفي بنسټونو چلن بیخي کمزورې ده. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز تر خونړۍ حملې وروسته چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته د داشان حملو مخنیوي ستونزمن دي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په کابل کې په تیبیان فرهنګي مرکز تر انتحاري حمله دوه ورځې وروسته د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دوی خپل جدي امنیتي تدابیر لري، خو انتحاري حمله خورا پیچلې او مخنیوي ګډ کار ته اړتیا لري. د ښاغلي دانش په خبره په تیبیان فرهنګي مرکز کې د جوړ شوې غونډې پاړه امنیتي مسولین په جریان کې نو پریخودل شوي. د وی هغه پیخه چې 13 ورځ تر سره شوهل ته د جوړې شوې غونډې پاړه له مربوطه پولیسو سره هیڅ ډول همغږي نه وشوي. دا ډول همکاري کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې لمون سره مرسته وکړي. د 13 ورځې د حملې په څیر انتحاري حملې خپل پیچلتیا لري او ډیره به مشکله وي چې له ګډې همکاري او د کشفي بنسټونو د لا پیاوړتیا پرته مخنیوي وشي. ښاغلی دانش په داسې حال کې د کورنیو چارو وزارت لخوا د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې د نوموړي وزارت د راپور مخه د تیرې پنځشنبه په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د انتحاري حمله لکابله یو څلوي کسان وو وژل شو او څلور اتیا نور ټپيان شول. تیبیان فرهنګي مرکز تر ډیره د شیعه مذهب او فرهنګي ځوانانو د راټولېدو ځای و چې په دغه مرکز کې د انتحاري حمله مسولیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم د ورځې د نمانځنې له تیاریو راهیسې په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو مقدسو ځایونو د حملو د مخنیوي په هدف د دوی لخوا معرفي شو یو شمېر کسانو ته وسلې هم ورکړې، خو انتقادونه دا دي چې تر دې دمه دغه چارې هم نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي تر کومه چې د کشفي ارګانونو ظرفیت لوړ نه شي د حملو په ځانګړي ډول انتحاري حملو د مخنیوي په برخه کې به هره چاره بې نتیجې وي. کمیسون غړی صالح محمد صالح:
وسنه جنگ په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي جنگ روان دی، تر څو پورې چې زمونږ کشفي استخباراتي مرجع قوي شوی نه وي او هغه ورزیده او مسلکي پوه خلک په دې وطن خپکیږي هغه په دې په دې کړی نه وي، موږ نشو کولی د دغه سیمو حادثو مخه ونیسو، ځکه دغه پولیس که پاټوکونه جوړ کړي نشي کولای چې په زره هاو خلک تلاشي.
د ښاغلي صالح خبره د کشفي او استخباراتي بنسټونو د پیوړي کولو ترڅنګ په کار د چې افغان امنیتي ځواکونه هم په صداقت سره خپل دنده ترسره کړي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو ورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته به د انتحاري حملو مخنیوي ستونزمن کار وي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې کشفي بنسټونه پیاوړي نشي مشکل به وي چې د دا ډول بریدونه مخه ونیول شي. دوی وایي په داسې حال کې چې امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت لپاره د تدابیرو ادا کوي، بیا هم وسلوال په دې توانیږي چې په مهمو ځایونو کې حملې وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د امنیتي چارو له کارپوه یوسف امینزادی سره پر همدې مسئله خبرې کړې دي.
مونږ همیشه ویلی دي چې د مخالفینو لپاره یا د وسلوال مخالفینو لپاره چې هغه غواړي چې په شکل د اشکالو دلته تخریبي عمل ترسره کړي، خلک ووژني، مزاحمتونه پېښ کړي، هیواد مړنګ کړي، نو د دې دپاره حکومت مکلف ده چې د هیوادوالو هغه ساتنه باید وکړي او د دې لپاره ټول تدابیر حکومت په کل کې، نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هغه په دې معنی چې هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي، هغه عوامل چې بالاخره باعث دي کېږي چې هغه وظیفه درسته نه ترسره کوي هغه باندې باید کار وشي، وڅېړل شي، تجهیز شي او تربیه شي.
زازای صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د کورنیو چارو وزارت دوی تاسو به هم خبر یاستئ په یوې طرحې باندې کار وکړ چې له هغې له مخې د مقدس اماکن هغوی ته هم یو سلسله امنیتي تدابیر جدي شول، نو باوجود د دې دغو تدابیرو سره وسلوال خپلو موخو ته ورسیږي او په دغه ځایونو کې بریدونه ترسره کړي؟
ګوري، په هر ځای کې، په هر هیواد کې د دې هیواد ساتلو لپاره، د هیوادوالو ساتلو لپاره چتر دی امنیتی یا تدابیر دی امنیتی ایجادی کی داغه دی امنیتی دارونه نیولی تر حکومت او دولت په کل کې دا وخت چې دا خلګان موجود وي خامخا د مشکلات ستونزې پیخیږي، خامخا د مخرب عناصر ته موقع مساعده کیږي او څوک چې کار نه کوي په دوه حال خو کې معنی دا ده چې د مخرب عناصر ته زمينه دی ایجادی چې دا باید ما تخریبی عمل ترسره کیو.
بلې زازای سبروسی، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم اشاره وکړه په امنیتی او امنیتی بنسټونو کې ضعف ته لیوې خو کو ګورو غوښونه مرستر بلې په شکل زیاتیږي، نو داسې وضعیت کې د ولس برخلیک او د ولس امنیت او بلاخره موږ پر کوم لور روان یو؟
د ولس استازي حکومتونه ایجادوي، موږ پارلمان ته ځي، وکیلان کیږي، اندر افغانان دي او که چېرته دغه وضعیت ادامه ولري په افغانستان کې نه تاسو سره وګورئ، نه ثبات وګورئ، نه به امنیت وګورئ او بالاخره تاسو خپله فکر وکړئ چې په 15 کالو کې جنایات، قتل، چور، چپاول، غصب، تیری، قانون ماتونه، عدالت نشتون، دا مسایل دي چې بالاخره ګوره 15 کاله کېږي چې دغه نظام ونه توانېدی چې یا دا حکومتونه دغه کسانو چې دا د خدمت کې ولته وندل چې موږ ټولنه اخلم دې ثبات خواته روانه کړي.
په کابل کې د امنیتي پیښو او په خاص ډول د انتحاري حملو د مخنیوي د لارو چارو په اړه مو د چارو د کارپو یوسف امینزازی څرګندونه واوریده.
نړیوال موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دفاع وزارت وی چین ته د دې هیواد دفاع د وزیر په سفر کې چینی چارواکو ژمنه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې بل افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. د دې وزارت وایان دولت وزیري د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل طارق شاه بهرامي له خپل چینی سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لا زیاتو همکاریو ګټورې خبرې کړې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې چین د افغانستان یو ګاونډي دی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرسته ګټوره ثابتېدلی شي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای دفاع وزیر طارق شاه بهرامي چین ته د خپل سفر پر مهال له خپل چینایي سیال سره په کتنه کې په بدخشان کې د وې سرحدي غرنی لیوا د جوړیدو په څرنګوالي خبرې کړې چې لګښتونه به د چین په غاړه وي. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چین له افغان پلاوي سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي، دې مرستو ته ادامه ورکړي او تعداد کې ډېروالی راولي ترڅو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي او هلته ښوونه روزنه وکړي. چینایانو وعده کړې ده چې د توریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د حکومت، دولت او د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د ډسمبر په 15مه نیټه په یو څلور ورځني سفر چین ته تللی و چې هلته یې له خپل چینایي سیال سربیره د هغه هیواد د پوځي چارو د کمیسیون له مشر سره هم کتلی دي. ښاغلی وزیر وای دفاع وزیر له چین غوښتي چې په نوموړي هیواد کې د افغان سرتیرو درملنې ته زمینه برابره کړي چې په دې مسله د غور ژمنه ورکړل سوې ده. یادونه ول ده چې چین له دې مخکې د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت سره د کابل ښار په څلور دروازو کې د تلاشیو په هدف د پرمختلليو سکنرونو مرسته کړې و. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای دا چې چین د افغانستان یو غونډي او په سیمه کې یو ځواکمن هیواد، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدلای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری اریز ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره په پوځي برخه کې د چین مرستې ډېرې مهمې دي.
شک نسته چې چین د افغانستان لپاره ځانګړو شرایطو کې ډېر موثریت لري، ځکه چې چین په سیمه کې یو لوی هیواد دی او انتظامي امکانات یې ډېر دي. د افغانستان د چین هم نظامي کومک تعاون و اقتصادي نور
خو ښاغلی اریزوای په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان افسرانو د روزلو پر ځای ښه به دا وه چې دغه سرتیري په یو ځای او په یو ځانګړي سیستم سره روزل سوي وای. خو د افغانستان دفاع وزارت وای افغان افسران کولای سي چې د بیلابیلو هیوادونو له وروستیو پوځي پرمختګونو سره ځان آشنا او د هیواد په پرمختګ او د روانې جګړې په بری کې ورنه ګټه واخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د یونیسف د مرستې ریپورت راغلو. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو له وجي صندوق یا یونیسف سره د 8 میلیون ډالر پر ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وای د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف دغه 8 میلیون ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیر د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبه په ورځ له یونیسف سره د 8 میلیون ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د دې په خبره دغه مرسته به په 2013-2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
د مهمه برخه چې دی د محروم سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنیو یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
ښاغلی شینواری وویل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې سباندې زر ښوونځي د نامنیو له امله تړلي دي. په خاطر دې ولسمشر غنی ویلی وو هغه څه چې دغه بنسټونه روزي د خلکو اړتیا نه ده او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازی عادله خدر چې دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضر وه ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak dai zaman policy don juno aw khazina khun ko rozal di da da afghanistan da mashman la para da bawar warda za ta stawaim zaman kari plan da afghanistan da khoni aw rozani la mili policy sara sam dai che da afghan hukumat la khwa pal shawai.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپاړسو کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو موسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کیدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په هلمند کې د بست صدې د فابریکې کارونه په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دې فابریکې کارونه د 1993 کال راهیسې ورځ تر بلې ټکنی کېدل خو په تیرو دریو میاشتو کې هیڅ نه ده چلانه شوی. د بست صدې مسؤلان وایي بودیجه نه لري. د هلمند والی بیا وایي د فابریکې د کارونو د بیرته پیل دپاره یې د مالی د وزیر شمنه اخیستې خو تر اوسه واده شوي پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. د هلمند مدني فعالانو هم په دې اړه اعتراض کړی دی. نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په دې تفصیلي رپورټ کې اوري.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لویو او وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیرې ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل شوي پنبه خالي کړي خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول کرار کرار دي.
پنبه بیا چا خانه ډاکه سو دا دلته دغه پیر واغان
سپیډری حاجی وزیر چې نږدې 1.5 کال په دې پبرک کې کار کړی دی د پبرک د ماشینری په اړه معلومات ورکوي. دا زدي رادیو ته وویل که څه هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي خو د 1300 یو مریض کال رئیس یې د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه راخسته. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا هم دی عمل د سلګون کسانو دندې زنګ دي لري دیو پر کور ناشتي
جوړ تیار دی. دا ته مدد بس مطلق پکار پکار پېږم نو موږ اوس په لاندې پر ونه پر موجود
بل و ماشينري پهاله ده سل پسل کې پهاله ده چې اوس مش خام مواد مشته موجود وي دستي مش چلانو د درنیو رئیس موږ خریداری پابلیکې نه ده کړې خام مواد نه لور.
د بوست صدې مشر راجی شیرین خان وایي درې میاشتې کېږي چې یو ماشین هم نه دی چلانه کړی. د ازادي راډیو ټول 300 میلیونه افغانۍ ورسره وعده سوي وي خو لا هم نه دی رسیدلی. دی وایي که په روان مریض کال کې بودیجه ورکول سوی وای سلګونه کسان به پر دنده سوي وای د پردوی وارداتو مخه به ډب سوی وای او ملي تولیداتو به وعده کړی وای.
سمبولې په میاشت کې زه کابل کې د محترم علي صاحب سره وزیر صاحب مالیه وزیر ته ورغلو هغه احکام ورته ورکړي چې 300 میلیونه افغانۍ دي او تاسو دې بسته انتقال سي د پنبې د رانیو لپاره او مربوطه ریاستو ته وظیفه ورکړي چې تصدي تخنیکي او اقتصادي نګات څخه به رسي کړي. بیا هغوی تخمینا په ټول د 15 ورځې کې دوی هغه مطالعه وکړه چې مربوطه ریاست یا ریاست ته تصدي هایي وزارت مالیه او دا نظر یې ورته ورکړي چې تصدي بس باید فعاله شي چې دا څو نګات څخه یو خدای چې خلکو ته کار پیدا کېږي ملي تولیدات زیاتېږي د وارداتو لکه غوړو صابونو پنجرې دي جلوګیري کېږي او بدیل د تریاکو دی.
حاجی شیرین وویل که د فوډ زون د یوه کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو او کې میوه سرو مصرفېدلې دوی ته ورکول سوي وای فابریکه به په دغه حال کې نه وای. حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته سر پر سر هر کال د 12 نه تر 40 میلیونه امریکایي ډالرو پرې په دې خاطر د فود زون پر پروګرام ولګولې چې کوو کولای شي کروندګر ته د کوکنار په مقابل کې یو بدیل پیدا کړي. یو شمیر مدني فعالین او د بوست سریاغ مامورین چې پر کور ناستي په احتجاجي ډول راټول شوي دي، د ولایت د ادارې په شمول مرکزی حکومت او د مالی وزارت په دې مسله کې په سستۍ تورن وي. عبدالحق زواکمن، نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زی د حکومت په خاص ډول د مالی وزارت د ډیر ژر پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاسومره بي کفایت ده ولی پدې کې بعد د هلمن والیم جدي اقدام کړی وای، تر اوسه د هلمن والیم پدې کار کې فاتره غلې دي. دا پیسې بعد چې هر کم اې ده بعد دا پیسې را انتقال کړی وای هلمن ته. دلته زمرد پسل هاو پزر هاو کسان پر کار کېدل،
وخت چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابر سي، امنیت هم برابرې او په ټولنه کې د جرمونو کچه هم ټیټیږي.
هر پلا دوی دغه وعده ورسره کوي، دا ژمنه کوي. زه په دې علت باندې نه پوهېږم چې دا څه علت دی چې دغه بودیجه زموږ د افغانستان یا د ټول هیواد په دې دومره غټه پراخه بودیجه کې چې د خارجي ډونرانو د خوا څخه، د خارجي موسسات د خوا څخه، د نړیوال بانک د خوا څخه بیا هم دغه بودیجه نه ورکول کیږي.
د بوست صدی په دغه فابریکه کې کلونه وړاندې شاوخوا 400 کسانو کار کوي. په زرګونو کروندګر ورته پخته راوړل او په یوه کې غوړي پخته او کنجاره راوړل. د هلمند والی چې د یادو 300 میلیون افغانۍ په مسله کې د مالیه د وزیر سره په تماس کې دی، وایي نه پوهېږي چې ول دغه پیسې پروان مریض کال کې تر فابریکه ونه رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ول ورسره ژمنه سوې ده چې د راتلونکي 1490 مریض کال د بودیجې تر تصویب وروسته به د بوست صدې سره واده سي پیسې ورسېږي.
هغه ژمنه چې وروستۍ وزیر صاحب موږ سره کړې هغه دا ده چې دوی به یو څه پیسې موږ ته راکوي تر څو د پنبې د اخیستلو لړۍ پیل شي، او باقی پیسې د 300 میلیونو به بیا په اوله روبه د نوي کال کې راکوي تر څو وکولای شو د قانون او هغه پیسې موږ ورکو. خو په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې وزارت مالیه سره موږ د هغه بحث په حالت کې یو، ځکه هغه غواړي چې ځان مطمئن کړي چې دا 300 میلیونه افغانۍ د بوست صدۍ ته ورکوي چې دا پیسې بیرته باید لاسته راشي، او دا په څومره وخت کې لاسته راځي په هغه باندې کار کېږي.
د بوست صدۍ په نوم د پختی دغه فابریکه درې 50 کاله وړاندې د برتانوي او امریکایي متخصصینو لخوا جوړه شوې ده. دغه فابریکه د کورنیو جګړو پر مهال څو ځله زیانمنه شوې هم ده، خو مسؤلینې وایي که چیرې بودیجه ورکول سي په څلور ساعته فعالیت کې په ټنونو ټنونو پخته پروسس کولای سي، چې له امله لس ټنه غوړي او 25 ټنه کنجاره تولیدېږي. موږ دلاستی د ازادي راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په روسیا کې د روسي بمی چودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د داعش ډلې پر اعماق وپاڼې ویل شوې چې په سن پیترسبورګ کې چودنه هغه وسلوالو کړې چې له دوی سره ارتباط لري. په سن پیترسبورګ کې د چهارشمې په ورځ چودنه وشوه. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې چې په وروستیو کې پر اعماق وپاڼه خبره سوه، ویلي چې په سن پیترسبورګ کې وروستۍ حمله د دوی سره تړلو کسانو کړې وه. اعماق وپاڼه د داعش مربوط ګڼل کیږي. د داعش وسلوالو د خپلې د ادعا لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ په سن پیترسبورګ کې حمله یو تروریستي عمل بللی وه. د چهارشنبې په ورځ په سن پیترسبورګ کې د یوه سوپر مارکیټ دننه چاودنه وسوه چې لږته لږه څوارلس تنه پکې زخمیان شو. د سینټ پیټرسبورګ یو شمېر اوسیدونکو خبریالانو ته وویل چې د چاودنې له امله خلک ډېر وارخطا سوي وو او په سیمه کې هلهګوله جوړه سوې وه. په روسیه کې د تروریزم ضد کمیټې ویاند الکساندر پولیاکوف د چهارشنبې په ورځ تر چاودنې وروسته خبریالانو ته وویل د هغو څېړنو پر اساس چې د چاودونکو موادو متخصصانو کړي، داسې ویلای سو چې په وروستۍ چاودنه کې د 200 ګرامه ټي ان ټي قوت و. په سن پیترسبورګ کې زموږ د کمیټې مامورین په دې اړه جنایي تحقیقات کوي. د رپورټونو پر اساس دا چې د روسیې حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي یو اساسي دلیل دی چې د داعش وسلوال وخت نا وخت په روسیه کې د حملو هڅې کوي. د روسیې حکومت د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې 4500 عسکر په منځنی ختیځ د افریقا د شمال په هیوادونو او ځینې نورو سیمو کې چې د تروریزم تر خطر لاندې دي له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځای په ځای کړي دي. ټاکل شوی ده چې روسیه به په 2018 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو قربانه وي. د دې لوبو لپاره د روسیې مختلف شهرونه په پام کې نیول شوی دي او ټاکل شوی چې په دې لړ کې د نیما پایلوبو یو برخه په سن پیټرزبورګ کې وشي.
سلورین بجې شوې لفریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په یو اعلامیه کې راغلي چې مرستندوی سازمانونو ژمنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د 4.28 میلیونه ډالر بودیجې نوي سلنه برخه تمویل کړي. د لوګر سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د درې وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د والیوان سلیم صالح آزادۍ رډیو ته ویل چې دغه طالبان تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. د روسیې سترې محکمې د حکومت د سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی هغه غوښتنه رد کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د ده د ګډون د ممانعت په اعتراض کې کړې وه. دغې محکمې نن د روسیې د انتخاباتي کمیسیون د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې ویلي دي ناوالنی د جنایي جرمونو د تورونو له کبله نسي کولی انتخاباتو ته ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته د نوي کال په مناسبت په واسطه ولسوي پیغام کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغونکي مذاکرات د نړیوال ثبات لپاره مهم دي. او په مصر کې وی محکمه د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ.
مرزي احمد سید نن ورځ سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د موجوده وضعیت په اړه ډیالوګ تر سره شو. په دغه بحث کې د کرکټ بورډ سربیره د نورو ورزشي سازمانونو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د دغه بحث ګډونوال وویل چې په افغانستان کې لګڼو سنځو سره سره بیا هم کرکټ مخ په وادي دی. د ډیالوګ ګډونوال او د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل چې په ټوله کې ورزش د افغانانو ترمنځ په یووالي کې مهم رول لوبوي. دغه ډیالوګ د ورځې لپاره د افغان ورزشي خبريالانو د سازمان لخوا جوړ شوی وو. په پام کې ده د افغانستان د ګلف ادري لوبغاړي د ګلف په اماتور سیالي کې د ګډون په هدف سبا یک شنبه بنگلاديش ته ورلاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن آزاد لري تویل دغه سیالي د راتلونکو میلادي کال د جنوري د میاشتې په درېمه مانیټه د بنگلاديش په مرکز داکا کې پیلېږي. ښاغلی پیمان وایي د ګلف په اماتور سیالي کې د شپږو آسیایي هیوادونو د ګلف د برخې لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه واتفورد له سوانسي، برونموت له ایورتون، لیورپول له لستر سیټي، چلسی له استوک سیټي، نیوکاسل له برایټون او برنلی له هادرسفیلد سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 2 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د لالیګا د نن شپې په بل لوبه کې مانچستر یونایټد له ساوثهمپټون سره د کابل پر وخت د شپې 10 بجې او 10 دقیقې لوبه کوي. یادونه ده چې د لالیګا د تیر شپې په لوبه کې ارسنال 3-2 پر وړاندې کرسل پالاس سماتي ورکړه.
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګ یو نس پروګرامونه هم خبريږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د دې ادارې چارواکو د شنبه پر ورځ په دې اړه جوړ شوی غونډه ته ویل چې په دې وسایلو 2,00,000 ډالر لګښت راغلی چې د حکومت له پراختۍ پروژې ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه وسایل به د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې مهم رول ولوبوي. تفصیل د ناجیه صاحبای په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دغه وسایلو او لابراتوارونو پر مټ به وکولی شي چې د اوبو د سرچینو څرنګوالی، د نقلي وسایطو د ګازونو د خپرېدا کچه او د ټولو هغو ککړتیاو کچه تثبیت او معلومه کړي کوم چې د هوا ککړتیا لامل ګرځي. د دې ادارې مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کابل ښار په هوا کې مضر ذرات ډېر زیات شوي چې په خبرې له هغو وسایلو سره به راکم شي.
د هوا د ککړتیا اوسني ارقام زموږ د قناعت وړ نه دي او موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي. کوم ارقام چې موږ لرو د کابل ښار په هوا کې معلق مضر ذرات ډېر زیات شوي دي. دغه مضر ذرات د 350 نه تر 396 پوري دي او ملي ستاندرد د 100 نه تر 150 ملي مکرون په هر متر مکعب کې دي. موږ دغه نوي وسایل شپږو خارونو ته په پام کې لرو او هدف دا دی چې د ککړتیا کچا راټیټه شي.
د هوا د سرنګوالي او سارنې د دغه وسایلو او لابراتوارونو لګښت چې 2,00,000 امریکایي ډالر دی د حکومت له پراختیا پروژې ورکړ شوی. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي له دغه 1500 سیارو دزګو نه به په کابل او ولایتونو کې کار اخیستل کیږي او د دغه وسایلو پر مټ ترلاسه کیدونکي دقیق او کره ارقام به د اړوندو ادارو او چارواکو په واک کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ملي شورا او یو شمېر خلکو د هوا د ککړتیا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې دغه وسایل او لابراتوارونه اغیزمن ګڼي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپوه استاد سخی سخا هیله څرګندوي چې دغه دستګاوی په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړي.
دستګاوی کې جدیدن ادارې ملي حفاظت محیطی زیست آماده کرده.
کومې دستګاوې چې برابرې شوې دي دا لومړی ځل دی چې داسې مډرنې دستګاوې کارول کېږي. هیله مند یو چې د هوا ککړتیا کمه شي. موږ له خلکو هم غواړو چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغان کارپوهانو له نظره د خښتو په بټیو، حمامونو او یو شمېر کورونو کې د ډېرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوسو ډېروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي بیا د کابل او نورو ښارونو له اوسیدونکو، علماو، رسنیو او مدني فعالانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف له دغې ادارې سره همکاري وکړي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لا دې څزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتي پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندرویو زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستانو ټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څه کم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، خاغلی نور یې له سرپرستۍ لرې او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه. چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي نو دی هم خپله استعفا نه مني، خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بلخ نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت صدې خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړي کړي او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان زبیح الله فطرت سره مرکه کړي. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د ورستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت تر سره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړه. او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید د باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تر دې پورې جمعیت اسلامي انتظار وسی چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل شخصي نظر وړاندې کړي ورپسې جمعیت یې خپل مواجبه اعلانوي.
فطرت صاحب د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودلغه هم د خبرو کړل چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږې باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده کدا مشورې سره شوې ولې جمعیت د اعلانې خبره کړ. د جمعیت د اعلانې خپل هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه شوې، دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود. هغه جمعیت سره کومه مشوره نه دی کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و ورته ویلې و چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلې چې دا کار خلاص ده او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسي چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي د وظیفې څخه لري کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی چې هغه د سیاسي توافق ده، حکومت واجب ملي دی سیاسي توافق ولري جوړ شوی ده. جمعیت اسلامی یو هغه غټ برخه لري، دا هغه لپاره دا حکومت نفي کولای شي دی له جمعیت له مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، دا یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود، اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د توافق له لارې جوړ شوی ده، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خودلتا پختنه هم دغه د ملي وحدت حکومت تفاهم د خغلی غنی او خغلی عبد الله ترمن شوه دی، ودلته عبد الله خپل هم د خبره کړی چې د دوی دوار ترمن دغه موافقه شوه ده.
دا ته دوه خبره ده، یو خبره ده چې عبد الله د جمعیت اسلامي کاندید وو په انتخاباتو کې، عبد الله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست ته تللی ده، یو خبره ده. بل خبره ده چې ډاکټر عبد الله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي، یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رئیس جمهور سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وسو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا و، چې په هغه کې څرګندې و چې کدا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دی ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنا نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو، په اساسي قانون کې چیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه د لپاره قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسو په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خونه درغلي، د قانون په کوم ځای کې راغلی ده چې افغانستان ته د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي، دا پس قانون کې نشته، دا خو د توافق له لارې جوړ شوی ده.
که چیرته اوسنی حکومت ساسي د ویناو پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي، نو څه فکر کوي چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والی و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والی د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبری یو برخه ده، جمعیت اسلامي په دې په نظر کې دی چې د اتومن نور استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي، که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې وروستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل هغه ته وویل چې د دې استفادې اعلان لپاره څو وخت باره کې چې بیا مذاکره وکړو بیا حل لارې به پیدا شي. ډاکټر عبدالله دا نه منل بیا دا اعلان چې وشو اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلامیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
خغل فطر صاحب کوم سره وګرځو چې خپل خغل نور وظیفې ته ادامه ورکړي ورزي او په دې اړه د جمعیت د غړو ولته د غوي غورسته تصمیم څه ده؟
خغل نور اوس د بلخ دی، د بلخ والی، د بلخ ولایت چارو دغه په غاړه ده، رسما د بلخ والی دی او کدا حکومت دا موضوع حل بارونه کې د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې ورستې خبرې شوې دي په دې تړاو هغه کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سهم چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لیږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپله نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپله غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کړي خبرې وکړي.
ښه، یعنی ښاغلی نور غواړي چې خپله ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوی و، هغه مسله مخکې مطرح شوی
د دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړ. هغه وخت دا مطرح شوی و، دا استعفا مشروط و، استعفا شرایط تر اوسه عملي شوی نه دی، د هغه لپاره دا استعفا منتخب دی.
که وروسته پوښتنه دا راته ځواب کړي که چیرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدیق خبرونه درنو اوریدونکو تاسو د جمعیت ګوند مرستیال وین خبري واوریدي چې په وینا یې ښاغلي نور دا استفاده زینو شرطونو په بدل کې ورکړی و چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدیق خبرونه تر همدې ځای و، تر بیا ښه وخت.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په ژمي کې د ډېرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولی شي په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
زه اوس خپل هم دغه کورس سره غلی می،
زه پخپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي د هغوی سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري، شخصي دوبید جوړ کړي.
ژمنې رخصتیو کې ډیری زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په ښوونځي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د ښوونځي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي.
د هغو مزامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په خوندزی یا پوهنتون کې لولي د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوخیږي دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لاړی شي او د خپل درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکو مو په همدې اړه پوښتل چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نو مینا سخان ده دولسم ټولګي زده کوونکو یم. ژمي کې بس خاص کار نه لرم، ژمي کې چرس خاص شو د ریاضي کورس دا د انګلیسي کورس وایي ترڅو په اوړي کې مکتبونه شروع کیږي هغه لپاره اماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکو یم. نو زه اوس خپل هم د کورس سره غلی مې اوس مې حساب الجبر شروع کړی هغه چې خلاص به معادلات وایم. مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دی ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، یعنی واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کیدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس، د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف ګل سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنې ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بل سبون صاحب څخه پوښتو چې ته خپل په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شې څه کوې؟
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو، یعنی ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزې لرو لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک او همداسې. زه پخپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وي او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وي مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پیادیږي چې زه د ژمنۍ رخصتۍ کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا دوی مکلفیت دی، مطالعه باید وکړي. هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاد، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالم استفاده وکړي چې هغه راتلونکي تعلیمي کال چې د دوی مخ کې وي هغه ډیر ښه تیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې موږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر د نن ورځې پلان جوړولای شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساينسي مضامین چې زده کوي لکه مخکې چې وویل شول، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت په مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. موږ ځوانانو ته وشو کولی دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتونه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري، شخصي دوبید جوړ کړي. زما باور خدا دی تر رسمي پروګرام دوی کولی شي ډېره ګټه واخلي. ترنه مثلا دوی ژمی کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډېر آماده نه وي، دوی کولی شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې اوسېږي او د همغه امکاناتونو استفاده سره ښه زده کړه وکړي. بل دا دی چې موږ مثلا په ټول کال کې نه میاشتې نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کولی شي مثلا ټوله ورځ داسې فعالیتونه ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک وکړي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي.
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغوی داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه، ساتیرۍ وکړه، چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسې په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمی کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیرۍ لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمی بیکاره وخت څخه استفاده وکړي ترڅو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي او درسونو کې زیاتې ستونزې ونه لري.
خمار صاحب، کچیرې یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمی کې درس وایي، څه ډول کولی شي خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه دا ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځانته وټاکي. مثلا هدف په دې معنا نه چې د ډېر لوی هدفونو پلانونه جوړ کړي، مثلا د وی مرسي لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب ولولم، دغه کورس به تکیبوم او دومره صفحې به حتی دا کتاب ولولم. نو هدف نه مخ ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه او اهداف ځانته وټکي، نو بیا کولی شي په دغه اهداف په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاد، د زده کوونکو یو لویه ستونزه دا ده چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ شه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شه ریاضي وایه، یا ډېر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زمونږ تقریبا ټول پلان په ناڅاپ سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډېر لیدلي دي هغه پلانونه او میندې چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسمۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، دا کولی شي ډېر ښه زده کړي. د دغه ارزونه وروسته موږ څو ګټې کولی شو. یو دا چې پلار مور خپله قانع کېږي چې کوم شی ورته انتخاب کړي د درس لپاره، او دا بیا یو ضایع شوې انرژي نه وي چې مثلا دې لاړ شي یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې چې ضایع کړي، نتیجه بیا ترې عموما نه وي اخیستي. نو د دغو داخلي ناستو چې زه وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کښېني، مثلا د شل ورځو لپاره، لس ورځو لپاره، هره ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کښېني او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي، هر چا خبرې واوري، ماشومانو خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بېلابېل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي یو ځل، د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو په اغلې پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومېږي چې کومه خواته ده، هم مسیر معلومېږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځ ته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځ ته راځي. معمولا زموږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایق شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بېسواد پلرونو میندې ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ یو ځل، لږې په خبرو سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې لږ ذره کوي، په لیکنو کې مثلا، په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نومونو کې د مضمونونو، په دې کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومېږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړئ. که تېښته لري، هغې برخه کې ورسره همکاري کولی شئ، که استعداد معلومه وي، هغې برخه کې ورته مسیر روښانه کولی شئ، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شئ.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوئ. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوئ، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي هم ځان ته هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې، یعنی داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری اوسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، هغه که هر مضامین وي، ځکه دوی لوستي یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپل کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپله ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسم ټولګیو کې یا پوهنتون کې، هغوی به چې راغلل په جماعتونو کې به ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هماغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې اولمرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري، برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دی حتی نه ورکوي، همدغسې یو ساعت د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي او د دوی په خوښه د یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو قسم نه وي، ډېر کسان وي، یو د مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل د ساینس ورته تدریس کړي.
استاده، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لري وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو هغه یو انرژي مصرفېدل دی چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کوو هغوی ته ورنږدې کړو، دا دواړه کېدلی شي. زه فکر کوم مثلا موږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کېږي، موږ بدبختۍ سره اخته یاستو، مثلا ژوند نه جوړېږي، ولې مګر موږ خلک نه یو، مګر موږ دا فکر نه لرو، مګر دا اعمال اراده نه غواړي، دا ارادې پورې مربوطه نه ده، مګر بلستن نه ده بل څوک راوړي د خوب لپاره، ډوډۍ نه ده بل څوک راوړي د مړېدو لپاره، مګر موږ هم ژوندي موجودات یو، کنه په هر ځای کې یو. بنا ان زمونگ اصیله دند داده چه مونگ خپل در جواند اغا لمرنی ضرورتونه پا اساسی دول سره پا انسانی شعور مثلا پا قوانینو کشی طولنه که جواند کو او دیغ عرف سره برابر ترلاسه کو بنا ان مونگ چه باسواده و الوستی خلکیو مونگ کولشو دغا انتقال کو هر څوک خپل سیمه کې کولای شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړه ورسره انتقال شي د خپل یو کار دی د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو همدا کار دی بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او مهم ملاتړ وشي د ځوانانو د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي
ډېره زیاته مننه له تاسې درې واړو مېلمنو څخه کور مو ده
درنو اوریدونکو بحث مو واورید کاز د کوون کې غواړي په ژمه کې یو کورس پیل کړي باید لمړی د هغه کورس د درسي مواد او د زده کړو د کیفیت پاړه له نورو پوښتې او چې کوم کورس خو هماغه ته دی ورشي هغه محصلان چې په رخصتیو کې له خارون څخه خپل کلیو ته ځي دوی کولای شي د خپل کلی په جماعت یا یو حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي په هغه سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لري وي د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي ترنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله ملشه
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org